د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت کې د ازادي په چپو کې د بحثونو پروګرام خبريږي. زه احمد تکلب د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره په سوشيبو کې به حمله تاسو سره يم. خو لمړی خبرونه واوري. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې به یوازې هغه وخت پرانیستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې په راتلونکي کې به دا لارې د سیاسي فشار یا غیر قانوني اقداماتو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سوداګرۍ وزارت تر اعلان وروسته نن پر ایکس شبکې ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي، او د دوی حکومت پریکړه کړې چې له پاکستان سره تجارتي لارې به وروسته له هغه خلاصې کړي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ راز حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. پاکستان نن وویل چې د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو له لوري افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې د جان شاه ساپی په نوم یو افغان د داعش ډلې د خراسان څنګه د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نووم پرون په یو بیان کې وویل چې تورن کس د کورنی امنیت چارواکو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیوه. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی دی، جان ساپی خپل پلار ته چې په افغانستان کې د یوې وسلهوالې ډلې قمندان دی هم وسلې چمتو کړي دي. ساپی د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خان یونس سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خان یونس د کویټي روغتون ډاکترانو وویل چې له برید وروسته د 5 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې 2 پکې ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خان یونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اسرایلو دا برید د اوربند سرغړونه وبلله. د اسرایلو پوځ وایي چې دا حمله په رافا کې د چهارشنبه په سهار پر اسرایلي پوځیانو د هغه برید په ځواب کې شوې چې 15 اسرایلي سرتیري ټپیان کړل. او عراق وایي د ایران پلو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې خپور شوی او ښایي واشنګټن یې هرکلی وکړي، ځکه متحد ایالاتونه له اوږدې مودې راهیسې په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مرسته په عراق کې پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري، خو په تېرې یو کال کې د واشنګټن د فشارونو او په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغیز کم شوی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل سسکوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د لیندې په 14مه د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزي لارې به یوازې هغه وخت پرانیستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به په راتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي، او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. له دې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت دا هم ویلي و چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په دولسمه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغه ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستانی لوري سره خپل سوداګریزې موافقې پای ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه که چېرته راواردوي او یا یې صادروي، نو د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خپرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوره سوداګرۍ د بیا پیل امکان شته او که نه، او که وي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به یې پرتله کړو. د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهان بشیر دودیال. دودیال صاحب ته ښه راغلاست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه بطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده؟ ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلفو هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بېلابېلو ډولو چلند لري، د هغو سره یې موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د و اویا کلونو را دی خوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت و اقتصاد و پر ډیکولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو د پاکستان تجارت کې، د داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا دغه تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغې منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړه لاخونه ونیسو د کونړو په دردې پورې، بیا دا تورخم چې لویه لاره ده، او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي، دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي، دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
بله، دودیل صاحب، دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخې یادونه کوي، دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتي موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال دا لاسلیک شوی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ په هغه کې د دې یادونه نه ده شوې. یعنی دغه څه چې تاسو وایئ، دا بدلونونه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه، دا خلاف له هغې موافقې و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وه؟
بله بله، ستاسو منظور افضل افغانستان
هو بالکل امام د افغانستان او پاکستان
اګریمنت
امغه
اګریمنت یعنی د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی موافقه دي هغه په 2013 کال کې لاسلیک شو نو د افغانستان د خان په هغه وخت کې وزیر تجارت جناب عاطی صاحب وو دا په افغانستان په موافقه لاسلیک کولو کې 2013 کال کې نهایت نیک نیت ښکاره کړ ډېر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډېر څه یې ومنل نو هغه مهم ټکی داسې و دی افتا چې هند ته به بې له قید و شرطه د افغاني تجارو مالونه ځي خصوصا د واګې له لارې واګه نو داسې یوه سابقه لري ډېر پخوا دغه دوستخیر تجارو د افغانستان او د نورو د دې سیمې د دې منطقې دوی به په هغه وخت کې ملتان او پېښور او لاهور او واګه او کراچۍ او داسې نومونه به یې ویلې پاکستان قطعا چا نه پېژنده او نه معمول و چا نه پېژندل هغه نسل تجار نو تقریبا د 100 کلو مخکې دی او یا 80 کلونو مخکې حتی تر 10-15 کلو مخکې پورې پاکستان د تجار نومونه یاده و دوی به دا ملتان پېښور او لاهور دا د کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه او دا به راتللې کشمیر به یادوو په دې کښې به دا واګه لاره ډېره یادېدله او دا د افغانستان یوه عنعنوي لاره وه په دغه قرارداد کښې دا هم ویلي چې دا به نه بندېږي اما تاسو ګورئ هفته تطبیق نه شو واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده بل ټکی په هفته تړون کښې همدغه تړون چې تاسو یاد کړ په دغه موافقت کښې دا وو چې د افغانستان وسایل به مستقیما باربري کېږي اما پاکستان داسې یو وخت وکړو چې د افغانستان نقلیه وسایل به چې تلل یا به یې تورخم کښې تخلیه کول یا به یې بل ځای کې چې کله به واوښتل هغه خواته دا هم خلاف کښې دي
دا 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 خو واضح سرغړونې دي په دې سرغړونو کې هیڅکله د افغانستان پخوانی حکومت بیا وروسته د طالبانو حکومت دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبرې وکړو پاکستان سره یې ونه کړل
ولې نه جناب الکوزی صاحب شاید ده څو ځلې ورغی زموږ تجار ورغلل او ورته ویل چې دا دو اړخیزه تاوان ده حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف دغه وو د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل بار بار دا اعتراضونه وشول دا سند ورته وړاندې شو اما هغه وخت کښې د افغانستان زخمي ګوته د تیګې لاندې وه د یوې خوا نه ناامنۍ وې د بلې خوا نه راز راز فشارونه وو بل دا چې داخلي مفسدین وو دلته جاسوسان وو مختلف کول په هغه وخت کښې دا بې تاثیرې وو اوس چې 100% امنیت ټینګ ده او برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کښې امنیت خرابه شوی ده او مخالفینه شوې ده اوس دا خبره چلېږي اوس کېدی شي مونږ افتا هم د دوی مخته کېدو او مونږ دغه د دوی خپلې ګټې د خپل د دوی تجار اعتراضونه دا ټول د دوی مخته کېدو او ورته ووایو چې سم را سره په دې تجارت کښې سم چلېږه دا خبره اوس کېدی شي
اوس دا خبره کېدی شي او بخیت اوس دا خبره په دې خاطر کېدی شي چې د افغانستان زخمي ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان له تیږې لاندې نه راوتې ده
اوس خو راوتې ښکاري فعلا اما د اوږدې مودې دپاره مونږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي په تدریج سره کېدل
یعنې ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خوږ ګوته اوس د پاکستان تر تیږې لاندې نه ده هدف مو دا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر چې یادونه کړې وه چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړي دي او پاکستان ته ضرورت نه لري دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته
همدغه اشاره ده ځکه چې اوس مونږ نورې لارې پیدا کړي دي او زمونږ دغه تېرو یوه دوه میاشتو کښې ډېر زیات مالونه همدې لارې لاړل راغلل دا چابهار بندر ده هم د اوس هم د آینده دپاره دا لاجورد لار چې مونږ ورته وایو ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د اذربایجان دا ټول هوایي لارې وګورئ اسلامي امارت دغه ترکیه او امارت و هند و چین و دیوتا دغه هوایی لاری هوایی در ایزونه چه مخ که و غفیر و شل کلونه که دا سهولتون برابر شوی و دا وست دغه دا عمل فعال دی بل دوست بنی پتلی دا د خوف لاره چې په خوا شروع شوې اوس هغه د بهره برداري ته وړاندې شوې ده. دا زموږ او تاسې دا نور بندرونه سمت شمال کې چې دي، د افینی دفتر او حیرتان بندرو ده، د اوسپنې پټلۍ د تکمیل کېدو په حال کې ده. دا په تدریج سره زموږ دا خود ګوته اوس د تیګې لاندې راوځي. اما موږ دا وایو چې دا عنعنوي تجارت چې د پاکستان سره و دا نور مشکلات هم دي که نه. دلته اوس هغه بین المللي مؤسسات چې دي، دا غربي هیوادونه دي چې دوی د کراچۍ له لارې دا خپل مالونه رالیږي،
دا نشي بدلېدای، دا لاره نشي بدلېدای، دا له بل ځایه نشي راتلی.
دا هم راتی شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم موږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو زموږ د تجارو دپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې یو تر څنګ دوه اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوازې هم یوه مسله خلاصه کړو. دودیال صاحب وبښئ چې د دې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوي ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، د پیغام هغه دي، هغه مقاوی
بسکیټ دي، بشري
کومکونه دي. دا یوازې او یوازې د پاکستان له لارې افغانستان راتلای شي، بل لاره نشته؟ د منځنۍ اسیا له لارې نشي کېدای؟
او خلکو لپاره چې د افغانستان سره کومکي د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو منل شوی لاره و، دا د یو لپاره مساعده ده، ځکه چې بهر د کنه نړیوالې اوبه دي، هغوی د دې ځار نه د ملګرو ملتونو د بیرق لاندې هغه بیړۍ راځي تر کراچی بندر پورې. نو دا ډېر مساعد ده. او په دې کې بیا پاکستان هم ډېر نکي بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډېرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده. اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده. ایران تر بندیزونو لاندې ده.
خو دلته مشکل دا ده چې هغه ایران یو شمېر تعزیرات لاندې ده، دا یو هم د ایران لپاره مشکل شو، هم د افغانستان لپاره. دغسې یو باریکي هلته بیا دا موجوده ده که له هغه خو هم ډېره لاره وه، هغه هم نړیوالې اوبه دي، خو کراچی اوس معمول داسې ده. اما زمونږ ډېر بس خو خیر، دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې موږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، موږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. موږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته، د دواړو هېوادو تر منځ چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او موږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیال صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید موږ وساتو، افغانستان یې وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل؟
وګورئ، دا باید دا خو ګاونډي هېوادونه دي، سیاسی مسائل به یوې خواته پریښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پریښودل شي چې د وچې د لارې تر واګې پورې زموږ صادرات کلونه کلونه هند ته دوام درلوده. دا یوه تجربه شوې لاره ده، دا ولې باید بنده شي؟ دا خو د تجارت لاره ده، ولې سیاست سره تړل کیږي؟ موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت لرو، هندوستان هم ضرورت لري. دا د یوه دوستي لاره هم ده په حقیقت کې، د لویې وچې ته هندوستان سره، د دغو ولس سره، دغو خلکو سره. یو په دې خاطر، بله دا ده چې دغه خلک، دغه ولسونه چې دي، د دې تحمیلي کرښې نه اخوا دوی راز راز مناسبات لري، یو بل سره مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري. نو دا تحمیلي کرښه خو ده، که دا بیخي وتړل شي هم، خو موږ خو دغه چاړه چې دا ډورند دلته کښلې وه، دا خو موږ نور هم دې ته اجازه ورکړله چې دا که تر یو څه رګونه پرې شوي دي، باقي مانده رګونه هم پرې شي. موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښ او تهدید او فشار لاندې راشي، حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي. دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه، بلکې د دغو ولسونو تر منځ دغه روابط دي. او تاسو وکتل، دغه اوس هم په کونړ او باجوړ کې دېنه خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوړي او راوړي، هلته مختلف معاملات دي. حتی موږ داسې خلک لرو په افغانستان کې، په دغه قندوز کې زه تاسو ته داسې کورنۍ درته ښیم، نمونه اخلم، چې هلته په سوات کې ځمکې لري او قواره او سندونه هم لري، ملکیتونه ځمکې هلته دي، او قندوز کې موسېدل، قندوزو، کونړو، ننګرهارو، مومندو، دا خلاصه کې
مننه مننه دودیال صاحب
شوافز مچلری
کور مودان بیا هم خبرې کو پم دې موضوع باندې بیا هم له تاسو سره خبرې کو از ما تخنیکی همکار لډیرو هڅه ورسته بل اخره وکولای شوي چې د زمونږ لبل میلما د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې لمؤسس صدیق منصور انصاری سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. انصاری صاحب خبرونه ته خره غلاس اله د چې د لیکبا تر پایه پورې هم دغه سی خپاتې شي لکه اوس چې زستا سوغاګ لک یو څه په بکراوند کې اورم. سوال داو دودیال صاحب په هان صاحب دودیال په دې باندې خبري وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتي لارې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي دا باید ژوندۍ وساتل شي، که څه هم د اوس لپاره په د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته، مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لاره ده او دا باید اصلي لاره پاتې شي. فکر کوي دا وروستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لانجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوی دی، دا به اجازه ورکړي چې دا لاره په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خبره تکل تاسو درنه استاد دودیال همکارانو مرکز او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
خاغلی نظر سفر گیر کړم د اوس د کونړی سیند سپو په بدرګه سره د کونړ د سیند له څندو خبرې کوم او دا د کمی زرخیزه سیمه ده، هغه سیمه چې د ډیورنډ د کرښې نږدې ده او دلته مختلف قومونه ولسونه چې ننګرهار کې دي دوی ارینا پراخه سوداګری ده ګټه پورته کوله، هاخوا مومند اوسېږي خو هم مومند اوسېږي، یا هاخوا هم چینواري دي دی خو هم دغه د افریدی او قومونه داسې د چترال تر بلوچستان پورې او کندهار او هلمند پورې دغه اوږده خیالي کرخه چې د افغانستان د قومونو پر زړه راخښ شوي او ولسونه یې سره بیل کړي دي خو ایل کړي نه دي. دا قومونه سره تاریخي، کلتوري، علمي، فرهنګي، سوداګریزي او ولسی اړیکې لري. هیڅ کرخې او هیڅ ځواک او زبر ځواک دا سره نه پخوا جلا کړي وو او نه یې اوس جلا کولای شي. په دې سیمه کې موږ او تاسو ټول هم شاهد وو او تاریخ هم شاهد دی چې فراخ او غیور افغان ملت پروت دی او هغه کتابونه چې حتی پاکستان کې چاپ شوي په اردو ژبه چاپ شوي موږ سره شته چې هلته وایي چې علی کشمیر سے بلوچستان تک غیور افغانو کا خطه ہے، دغه خطه په داسې پنجابی حتو او حلوزل او بیا د انګریز او نورو په دسو او استخباراتي توتیو نشي بلې. دایمو هله منیو چې هغه توتیو چې د افغانانو د بیلتون د دوی د جلاوالي او دوی ته د اقتصادي، علمي او فرهنګي ضربو په لړ کې جوړ شوی او د تاریخ په اوږدو کې حتی کېږي دا پرې تحمل شي، دا به یو بار بیا د افغانانو په متانت د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي.
انصاری صاحب وبخښئ، د اوس مهال چې د پاکستان پاوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو لوی دیوال جکړی د موانع جوړې کړي دي، دا فکر کوي چې موقت دي، یعنی د یوې مودې پورې به وي بیا به له منځه ځي، که څه رقم دی دا مسله چې تاسو وایئ چې هیڅوک نشي کولی دوی دواړه د دواړو خواو قومونه سره بیل کړي؟
بله، موږ او تاسې د تاریخ په اوږدو کې دا خو به اغزن جالونه وي او یا تارونه به وي چې تیر شوي، مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غوندې ډبرین او کانکریټي دیوال راونړېدو، دغه راز د منځنۍ آسیا ایل شوي او ښکیل شوي هیوادونه خپلواک شو، د نیمې ختیځې اروپا هیوادونه د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ او ځان څو کاله وړاندې درغلی وم لیده، هغه ادرسونه چې هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د خلاک په منګولو کې وو، او یا تر هغې د مخه د انګریزي خلاک په منګولو کې هغه ملتونه وو لسونه که په افریقا کې وو که په آسیایي هېوادونو کې وو تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومندو مجاهدې او مبارزې وي، هغه د ترونګدو عجي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهدو مبارزو نوابانو او قوانینو او مشرانو صاحبزادګانو د هغوی مبارزې، او دې خوا د نجم الدین اخونزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوري ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغه سي سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان، او د
انصاری صاحب وبخي تاریخ وګدو کې ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او د هغه مهال پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې داسې فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشي کولای چې د خپل ګټو دفاع وکړي. فکر کوي همدا څه ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدای ډیر ویل کیږي چې د پاکستان اصلا چندان اتومي هیواد هم نه و، او هغه د انګریز په دسیسه یو مصنوعي او کاغذي پلان کړی جوړ شوی و. بل دا ویل کیږي چې د پاکستان اتوم که هم هغه بکی د هند او هغه پخوانیو سیلابونو وړي، چندان څه ورته نه دي پاتې. دریمه خبره دا ده چې تر شوروي اتحاد او امریکای متحده ایالاتو
انصاري صاحب دا به یو ټوکوي
او کېدای شي دا ټوکوي، خو ما هم ویل چې ویل کېږي خلک ټوکي کوي. خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواک و، او د افغانستان سره په پوله د هغې اتحاد ډېره اوږده پوله وه، د سوبل او ټانګونو او لکونو پوځیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مخصو او د نړۍ له نقشي جغرافي نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک پخوا د شوروي اتحاد غلی هېواد و، یا د هغوی ایل شوی هېواد و، ورسره چک و سلواک یادېدو، دوه هېوادونه باندې ویشل شوه. دغسې د امریکي متحده ایالات، جرمني، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و نن په افغانستان کې نشته. بله خبره چې تاسې د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسې په دې باور یو چې افغانستان هېڅکله حکومتونه نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونه ساتلی و، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسني امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګری وه، بلکې د افغانستان غیور او ویاړلی ملت دی چې د دې هېواد، د دې خاورې، د دې خطې او جغرافي دفاع کوي. او دغه دفاع هخوا افغانان هم اوس د خپل خاورې د ازادۍ لپاره هڅې کوي، که د بلوچستان بلوچ افغانان دي، که هغه پښتانه افغانان دي، که هغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابي مزدور او اجیر پوز په وړاندې پراخې مبارزې روانې دي. او انشاءالله چې دا ولس به یو وار بیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رجمنت، د انګریز د پنجاب رجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیله ورکوي او خپل
واکی باخ. مننه انصاری صاحب، د خبرونې موضوع د ترانزیتی لارو باندې بحث دی، مخصوصا د اوسنی وضعیت په پام سره. نو که د دواړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ، د وروستي کړکېچ ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې موږ یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ په نوم د ترانزیتی موافقې په مسله باندې پوهان صاحب دودی عالم خبرې وکړي، نو فکر کوي چې د دا موافقه لنوي وضعیت سره مطابقت لري که نه لري؟ بله شکه چې نه لري. د دې نوي توپ ته ضرورت شته؟
بله، ضرور ده چې د اوسنۍ حالات او شرایطو سره سم، او د پنجاب د شوم عزائمو او په خانه یو تاریخ تو ته په کتو داسې نوې شرایط وضع شي چې د افغانستان خلک د هغه تهدیداتو نه وژغورل شي چې پنجابی لوري پر افغانانو تحمیلول، هم د ډیورنډ خیالي کرخې دی خو ولسونو او هم د دغه خیالي کرخې ها خو نو بلوڅ او نور قومونه باندې. موږ فکر کوو چې اوس ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې پر پنجاب داسې جدي او سخت شرایط وشي چې بیا افغانان د دغه سداسای سوختار نشي. په دې کې منځنۍ آسیا ته دوی ته د ترانزیت لارې ورکولو مسله ده. په مقابل کې باید افغانستان پراخه، آزاده او خپلواکه او له سیاسي او استخباراتي دسیسو پاکه او مبرا لار ورکړل شي. جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته د پاکستان په شمول لوی هندوستان، د بنگلاديش او نورو هیوادونو ته د افغانستان د سوداګرو مالونو او د افغانستان د خلکو د محصولاتو د لاسي صنایعو او میوو او کرنیزو محصولاتو ته باید آزاد لار ورکړل شي او دا د سیاسي او استخباراتي دسیسو ښکار ونه ګرځي. موږ فکر کوو په دې لار کې اوسنۍ حکومت هم ډیر جدي دی، خصوصا د ښاغلي ملا برادر په مشرۍ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ دفتر او ممکن ټوله رهبري، او دا فشار د افغانستان د خلکو د خوا هم دی. د افغانستان د خلکو جدي غوښتنه هم دغه ده چې حکومت باید هیڅ هغه تکتیکي، استخباراتي او سیاسي فشار ته نور تن کې نږدي او سر ورته ټیټ نکړي چې په هغه سره د افغانستان د خلکو وقار ته صدمه رسیږي، د افغانستان د خلکو اقتصاد شرف او هغه اقتصادي او سوداګریزه خپلواکۍ ته، او بیا هم سیاسي خپلواکۍ او ډیپلوماټیکو نړیوالو اړیکو ته ضرر رسولی شي. ان شاء الله چې افغانان به هیڅکله داسې کومې لوبې معاملې ته نه خپلتن کیږي او نه به هیڅ حکومت ته اجازه ورکړي چې د افغانانو په سر او سرنوشت داسې داسې یو معاملې ته داخل شي چې هغه د افغانستان د نسلونو او راتلونکي لګواښونو سره مخ کولای شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. زمونږ میلمانه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ په خوانی غړی د پوهنتون استاد پوهان بشیر دودیال دی. دوی سره به بحث بیا هم دوام ورکړو، خو اوس ورزو اوریدونکي لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي او د پروګرام ته څه دی ویلو لري او څه پوښتنې لري. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ لمړی اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر او پوښتنه وایست.
خدا پاک دو خوشاله کستا سے میشنا اوریدون کی عبد الحاد اتل مد هلمن ولا سخت کل تا محترم یو سلام ساسی ملمنو توامه
خرا غلاست اتل صاحب مهربانی وکي.
خدا دو خوشاله ک ډیر شایسته موضوع مساکله ده محترم احمد تکل صاحب دغه د افغانستان او د پاکستان ته مابین دا کم د تورخم لار ده ک مثلا نور سرحدي لار دي چې مثلا اوس د پاکستان او د افغانستان پر مخ باندې مثلا بند دي د خاصه سوداګری بند ده د پاکستان د خاصه دي خاطه شین راوړ کیږي د افغانستان د خاصه د پاکستان خواته شینه انتقالیږي. تکل صاحب محترم از ما خپل په پام په فکر باندې د غدوا اسلامي ملکونه دي، از ما خپل په شخصي فکر د دې ترشا د نورو بهرنۍ ملکو لاس نه غواړي چې مثلا د غدوا اسلامي دولتونه پر قرار سره پریږدي. نو از ما خپل په پام فکر سره تکل صاحب محترم پاکستان خپل د سر نه دي، نور خلک دغه تپاری مثلا پر شاشا ټکی لکه په مشکاراتو د ټول خلکو ته معلومه ده لکه امریکا چې مثلا دغه د اسلامي مملکتونو په هیڅ کله دوی نه پریږدي چې مثلا پر قرار دوی سره پاتې شي، ترانزیت لارې هم سره بندي دي. نو دا مشکلات چې د بهرني ملکونو جوړي تکل ساده د پاکستان خپل کار نه دی.
مننه د مو نظر دی. نو اوریدونکو زمونږ له میلمنو نه څه پوښتنه هم لري کنه؟
خدای دې خوشاله که پښتنه می پدې دا ولته تکل تا محترم لکه و چې پاکستان غوښتنه کړې ده چې مثلا ملګری ملتونه دې څخه غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د کوم لار چې وس بند ده باید خلاص شي. نو زما خپل په نظر باندې تکل تا محترم د ملمنو سند پښتنه لرم په دې باره کې اوس خو د افغانستان د میوه وخت اکثره چې دی پای ته رسیدلی، لکه د کندهار انار و انګور پرمټ باندې خو اوس هغه میوه ورستې کړلې ټوکر ټوکر کې، اوس د دوی د میوه جات وخت دی. نو زما د میلمنو سم غوښتنه دغه ده چې اوس د پاکستان د دغه خپل دغه د پاره وای د خیر د پاره کزمر د خیر د کزمر د میوه جات وخت پرمټ تیر کې زمونږ میوه جات دلته خراب کړل. نو زما خپل په شخصي نظر سره چې زما خپل زه فکر وم تکال صاحب درې میاشتې څلور میاشتې بعد په یو لار باندې حکومت دغه پریکړه ورسره ونه مني، بعد د دې درې میاشتې خامخا د لار باندې شي چې دوی ته دغه اندازه ولګېږي چې ته دغه دغه میوه د میوه پر وخت د لار چې بند شي دا څوره تاوان څونه نقصان د زموږ خلکو ته رسي. د میلمنو ته هم غوښتنه دا ده چې پاکستان چې اوس د لارو خلاصونه غوښتنه کوي د دوی اصلي هدف دغه دي که مثلا نور عوامل په دې دغه کیسه که خاص دغه دغه چې مثلا دوی میوه رسېدلې دي اوس په دغه باره کې دوی غواړي چې مثلا لار خلاص شي، دغه پوښتنه به د میلمنو ته تکل تر
مننه پوښتنې ته خو به مو مانه جواب ورکي. خو زه خپل تاسو نه پوښتنه لرم اتل صاحب چې ستاسو کار څه دی، یعنی هغه د عاید سرچینه مو څه ده؟
تکال ته محترم ډیر شایسته پر ځای پوښتنه. زه په خپل تکال ته محترم یو دهقان یم، دلته د دهقانې په کاروبار باندې اخته یم. خدا باور وکړه دغه لاندې د بندش سره دوغه تاوان موږ د کاران تر رسیدلې دي، دوغه تاوان را رسیدلې دي که بالا جوړیږي. زه په خپل د دهقانی کاروبار کوم تکال صاحب محترم.
همدې لپاره مې پوښتنه وکړه چې څه کوي تاسو په مځکه کې؟ خپل مځکه مو ده، د بل چا په مځکه کې کار کوي؟ او که مو خپل مځکه ده څه مو پکې کرلی؟ او له دورستیو د ترانزیتي لارو له بندېدو سره تورخم او چمن لاره چې بند شو، له دې سره تاسو دقیقا څومره تاوان کړی که مو کړی وي؟
تکال صاحب محترم زه په خپل یو کروندګر یم، د نورو خلکو مزه کې کرم. نو دلته په هلمند کې شش کال تاسو ته بهتره معلومات ساتي چې خلکو دغه د پنبې کښ ډیر کرلې دي، یعنی پنبه کرلې دي اکثره کسان. تکال صاحب دغه شمالي ولایتو خلک مالوچ ورته وایي، نو په پنبه باندې اختاوي. تکال صاحب دغه جنگ چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین نو راغلي، د یو من پنبه یعنی څلور نیم کیلو پنبه دلته په 210 افغانۍ په 200 افغانۍ باندې خرڅېدل. تکال صاحب خو د بده مرغه چې وس لاره بند شوی ده، دوغه نه بد اغه ده کړی چې وس په یو نیم سل افغانۍ په 160 افغانۍ زموږ پنبه خرڅېږي، یعنی دوی نه خپل ارزښت بایللې دي. په دې سبب باندې چې دا زموږ بالوچ مخکې پاکستان ته روان و، نو وس دا لاره چې بند شوی دي تکال صاحب پاکستان ته نه دي، نو دوغه تاوان په ملي کې 500 افغانۍ څلويشت افغانۍ موږ کروندګور ته تاوان را رسېدلی. تکال صاحب محترم
یوازې په پخته کې مو تاوان کړی که په نورو شیانو کې مو هم تاوان کړی؟
ډېر تاوانونه دا خو زموږ دغه تاوان دي. تکال صاحب چې زموږ پخته مثلا هغه خپل ادرس د لاسه ورکړی دي، اوس مثلا سیمنټ د پاکستان د خوا سره روان دي، سیمنټ دلته په افغانستان کې ډېر د اندازې قیمت شوی دی. دغه چې غوړي چې دي غوړي خونه د پاکستان نه راځي، خو خدای پاک دې فضل وکړم دغه زموږ د تجارانو پر ایمانو باندې وکړي. تکال صاحب ځکه چې دلته لارې بندې چې دغه لارو د بندش څخه دوی سوء استفاده کوي، غلط استفاده کوي. نو د غوړو قیمتونه لوړ ختلي دي، دغه چې د پټاټو قیمتونه لوړ ختلي دي، یعنی هر شی قیمت شوی دي. تکال صاحب دغه تاوان نه لري چې بلی، نو دا دواړه کزموږ شان مثلا په سم قیمت نه خپې جن موږ تاوانیان یو، مثلا که د بهر ملکو شان را نیسوم دلته موږ ته قیمت شوی دي، نو تاوان واغې د ډیره بده پر مهرباني کړې ده. تکال صاحب
ډیر زیاته مننه. تل صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخیسته، ستاسو پوښتنه بل اوریدونکو سره او بخې د خبرونې لمیلمنه سره هم شریکه کړو. یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی. بله خا ماته از ما همکار اشاره کوي چې د اوریدونکو سره هم زمونږ ارتباط قطع شوی دی، او له بده مرغه زمونږ له میلمه ښاغلي انصاري صاحب سره هم ارتباط قطع دی. ولې په هر صورت پوهن صاحب دودیال را سره دی. دودیال صاحب مهرباني وکړئ د اتل صاحب پوښتنه تاسو واورېده. دی وایي چې پاکستان چې لاره پر افغانستان باندې دا اوس غواړي چې خلاصې کی، یا یو هڅې غیر مستقیمې هڅې روانې دي په دې برخه کې. اتل صاحب وایي چې افغانستان د موافقه نه ورسره کوي، ځکه چې د افغانستان په حاصلاتو باندې وخت تیر شو، اکثره حاصلات دلته د دروازه کې خوسا شول، له منځه لاړل. نو اتل صاحب پیشنهاد کوي چې پاکستان باندې هم د افغانستان حکومت باید عین بندیز ولګوي، او اجازه ورنکړي چې د هغو مال افغانستان ته راشي د هغو د اصلاتو وخت دی. ستاسو په نظر دا د حل لاره ده؟
خو دوی د خپل هغه د سیمه ییز تحلیل له مخې دوی دا پیشنهاد کوي، او دا واقعیت ده. زمونږ موسمي تولیدات
معمولا ورسته د اسد میاشت نه چا پیاز وی په هغه وخت کې، اما دا د پیازو صادرات په داسې شکل سره دي چې هغه وخت کې زموږ بزګرانو ته صحیح دی او څه ګټه کوي. داسې بیا پاکستان کې بیا بېرته په پسرلي کې چې دلته د پیازو قحطي راځي، همدا بېرته دلته راځي، هغوی سردخانې لري او داسې مسایل. نو د اسد د اواخرونه شروع کېږي، اسد پسې بیا انګور راځي او بیا خټکي راځي، مڼې راځي، انګور راځي او انار راځي. دا ټول د اسد د اواخرونه نیولې تر قوس میاشت پورې. دا زموږ معمولا تولیداتی چې هغه تلیګو د کوم میاش کې بیا دا فرزيات اندازې پورې د غازرې او شلغم هم زموږ تولیداتی دغه خوانه معمولا کچالو زیات راځي او دا کینو مالته او دا کیله دا محصولات راځي. خدا خو هغه زراعتي محصولات چې موسم شکل یې درلوده په مجموع کې بیا د تجارت زموږ چې د دوه جانبه دي چې موږ تل په ضرر کې یا سو بیلانس برابر نه ده. مثلا په تیرو شلو کلونو کې چې افغانستان اقتصاد ډېر ښه شوی و، تقاضا ډېره اوچته وه، زموږ د ټول تجارت دغه ارزش حجومی نه حجوم بزرگونو کنو خو ارزش یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر و، په دې کې نه اشاره پنځه میلیارد واردات د پاکستان او صرف دوه اشاره یو میلیارد صادرات. خو بیا هم په هماغه وخت کې دغه دوه اشاره یو میلیارد صادرات زموږ دغه بیچاره خلکو ته د کرنیزو محصولاتو تولیدونکو ته ډېره غنیمت خبره وه. خو همدغه کم میتاد چې موږ بیا هم په ضرر کې وو، دا به یې په داسې حساس موسم کې به یې بند کړل. یا مثلا دغه د بادرنګو په وخت کې به دوی دمپنګ خپل بادرنګ به مصنوعي شکل دی او تجارت سره دا به یې کړل. هغه وخت به د افغانستان کې به یو بادرنګ لس افغانۍ وه، دوی به خپل بادرنګ په همدغه نرخ راوړل، افغاني بادرنګ به وروسته هغه به خپل یو بادرنګ د پاکستاني په شل افغانۍ باندې پلورل کېدل. نو یوازې داسې نه چې تجارت کې موږ صحیح د کسر سره مخامخ وو، خو بیا هم دغه محلي تولیدونکو ته چې هغه کندهار کې انار و شلیر و دا و، په هلمند کې هم دغسې زموږ تولیدات انګور و پنبه هم وه، خو پنبه بیا تر یو اندازې ساتل کېدی شي، خپل ارزش حتما د لاسه نه ورکړي، خو دغه تازه سبزي او مېوې دا زموږ له لاسه وتلې. نو د دوی خبره دا صحیح ده، خو بهترینه لاره هم دا ده چې موږ تدابیر ولرو. اگر تدابیر دا ده چې تر ټولو نه مخکې دغه د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې نه، لکه ال ډي سي چې دغه د ډیولوپمنت کنسل چې پرمخي هیوادونه د دې د تجارت موضوع ده، ټي آی آر ده، ډبلیو ټي او ده چې موږ ورته د تجارت سازمان وایو کنه، او دغه موږ دغه نړیوال منطقوي سازمانونه چې دي د دېو ترمنځ هم توافقات و، لکه ایکو، لکه سارکو، لکه کاریکو، دا توافقنامې دا موږ کلکې ونیسو. دا سندونه دي، دا نړیوال سندونه دي، په دې باندې موږ برنده کېږو. دا زموږ لپاره مهم دی او دا بیا دنیا هم زموږ ملاتړ کوي. سیاست د تجارت نه جدا شي، دغه کنوانسیونونه چې ما یې نوم واخیستې طور مثال، دا باید موږ پرې باندې ومنو. دا د استطال له لارې کېږي، دا لابیګري ده، فقط لابیګري په سیاست او ډیپلوماسي کې. په دې کې بدیلې لارې به هم زمان ورسره لټوو، بدیلې لارې فعلا لږ څه قیمت ته تمامېږي. دا موږ باید لږڅه کوشش وکړو چې دغه خط هم تقویه کړو. پروسس لپاره باید لاره پیدا کړو. بالاخره دا زموږ د قانون چې شکایت
لري، پانسب دی ریل لار چې تاسو وايي باید موږ پیوړی کو، دا مقصد تاسو د تر پیښور پورې له حیرتان تر پیښور پورې د ریل اورګاډي لار ده کې ایران
فعلاً فعلاً دغه د خوف ایران ته لا هم ډیره مکمل نه ده. دا باید داخل کې هم موږ دا وصل کړو، دا چې تر آقینه پورې تر حیرتان پورې تر دې پورې. بیا د دې نه مطلب دا هم ده چې د چین ګاډی اوس د قزاقستان د لارې نه راځي مالونه راوړي. دا که دغه څه د تلاش وشي او کوشش وشي او چین موږ ته لاندې د ریل او دا په نقشه کې وو، په لارې کې وو، خو بعضې ملحوظات مشکل پیدا
کومه لاره وه له چین سره د مستقیم ارتباط، کومه لاره وه له قرغزستان پرته؟
دغه لاره چې دغه د پامیر له لارې نه که موږ وکولی شو تجارتي لارې جوړې کړو، دغه ته هم اوس تناقضات شته دي. دې ته پاکستان هم ډېر متوجه ده چې دلته تاجکستان د شمال ولایتونو ته لنډه د خپل د اغن لار پریکي عوام ته دغه مسافه تقریبا 15 کیلومتر راځي پاکستان ته پاره د دې هیڅ ترانزیت موږ ته نه راځي نه کوم سټیشن دغه ته جوړېدای شي نه موږ څوک په کار ګمارلی شو نه هیڅ څنګه نشي کېدای اما موږ مکتب دغه نه ده چې پاکستان په الته لار کې ریل بایکي موږ مطلب دا ده چې د بدخشان نه د دغو سیمو نه د دې درې دننه چین ته لار وکاږو خو هغلته چین یو شمېر تشویشونه لري دا لاره به ډېر زر هغه نشو خو کې دا تشویشونه رفع شي او مطمئن شي داسې یو مشکلات هلته شته ده اما د حل لاره دا هم ده یو شمېر
دغه د حل په لارو باندې خبرې کوو په هانسب دی هل په لارو باندې ورسته خبرې کوو اوس یو اوریدونکو لارو ګورو چې دوی لکم ځای نه خبرې کوي او پښتنه یې څه ده مهرباني وکړئ د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی د آزادۍ رادیو
وختاره متا ته سلام تخنیکی همکار ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان مظلوم ولس ته سلام
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کوي او بیا څه ویل لري
افغانم د ننګرهار نه
افغان صاحب خره لاس خبرونه ته مهرباني وکړئ په موضوع خو خبري است
خوشاله اوسه محترمه دا اوس د پاکستان دغه میوي وخت اوس وای چې د لارې خوشی کوي چې د دې توانونه کیږي او ولته خپل وادواله پتن کړه د دولت دولت ته وای چې تاسو لارې خوشی کوي چې موږ افغانستان ته اوس هغه خپل منځو کې پاتې دي دي چلاره خوشی کې چې زمونږه دا تاوانونه کیږي او ډېر مشکلات سره مونږه مخې دا غوي ځوانان ټول تجاران ټول جاري مونږه ګورو کنه او زمونږه افغانان چې دي جلا تجاران عام خلک هیڅ پروا هم نه دی وای تیم په جړه مخته ده نو مونږه ولا هیڅ پروايي زمونږه چې پریمان ده پوښي کړه وړو دا غوړی نه مونږه بیغمې په خوره چې دا لار اوس بند وې ایو بو جوړه به یو 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 د افغانستان یو یو افغان ټول چې پښل زره ډیر زره افغانې به غلطله خدا شکر او باسو دا په افغانې نظام نه چې مونږ ته بل پلو لارې پرسته ده له اور چې مونږ ته بل پلو راځي نو زه غواړم چې ته طالبان باندې غکوما چې دا لارې دې بندې مونږ هیڅ څه کې نه نو مونږ ته دې هیڅ میوه په کار نه ده دې هیڅ مونږ ته ترکاری په کار نه ده دا هغه کله میوه شي دا هغه کله میوه وخت شي ترکاری وخت شي بیا مونږ باندې پوه شي مونږ ته چې لارې خوشی کړي چې زمونږ چې کله دغه شي انارم خرابېږي هر شم سودا مودم خرابېږي نو مونږ چې دا اعتماد دی په اتیم په جړه مختلف مختارمه نو زما دغه نظر دی چې خدای وکړي چې بيخي لارې خلاص نه شي مونږ پاکستان نه هیڅ خاطره نه لرو مختارمه
مې ډېره زیاته مننه له تاسو نه افغان سه پښتنه لري کنه
ما ته نور څه ولا وله
خوشاله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو له تاسو مننه چې پروګرام سره تماس نیسئ د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی زه احمد تکل د خبرونه کوربایم او زمونږ میلمه انصاری صاحب یو ځل بیا را سره وصل شوې ده انصاری صاحب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریده او دوی دا یادونه کوي چې لکه زمونږ غبل اوریدونکو اتل صاحب چې یادونه کوله چې دای وی مونږ غواړو چې دا لاره تړلې پاتې وي ځکه دای وی چې د افغانستان په ګټه هیڅ نه ده نو فکر کوي چې افغانستان پر اختیا سره هم د لارې ته هیڅ ضرورت نه لري او کدا اقدام یوازې د دې لپاره د لارې په بندیدو باندې د ټینګار الات دای چې مثلا د دې لپاره دا کار کوي چې وکولای شي پاکستان په یو ډول سره تر فشار لاندې ونیسي چې پراتلونکي کې بیا لار بند نه کړي بله انصاری صاحب ها فکر کوم چې انصاری صاحب سره زمونږ اړیکه بیا پرې شوې ده خو همدا سوال دودیال صاحب نه کوو دودیال صاحب زمونږ له میلمه سره ارتباط قطع کیږي او سره قط وصل کیږو نو او به هیڅ تاسو کار نن لږ زیات ده د نور ورځو په توګه مهرباني دا د سوال ته جواب وایي تاسو
دا خو یو خدای غږ مونږه ما درې مسایل ویلې کنه په مجموع کې یو دو جانبه ترانزیت ده بل دغه دواړه خيزي تجارت ده او دریم د ولسونو ترمنځ دغه عنعنوي اړیکې او ذاتي زمونږه اوریدونکو فقط دغه دواړه خيز تجارت یاد کړي چون د محل وسیدین کې دي او همدې سرکار ده دا ورته مهمه ده چې خپل موسمي تولیدات هلته صادر کړي لار ورته بند نه شي چې لکه دا دومره کلونو کې چې دا بضایع کېدل او راسته بشول او بل اخر دی او خواته هم تو چار دی غویم دا کوشش کی چې لار باندې نشي دی غوی محصولات هم باندې نشي با وجود دې چې په دغه ډول دوار کی نه تجارت کې مونږه د کسر سره مخامخ وو اما د دوړو خو او خلک دا ته خاطرلري چې دا باندې نشي دا خو دی لوی غوښته نه و دا دی دی هغه اوس دا د رښتیا هم دا تیر دوه میاشتې کې چې مونږه محصولات اندازه زیاته مونږه پروسس کولای نه شو ذخیره کولای نه شو نہ منی نہ انگور نہ انار نہ شلیل دا یو ہم بغداد زایش ولے اوس نو داز من کہ محصولات ختم شوی دی دغه خونه کیلا راضی او کینو راضی او مالتی راضی او دار راضی کنه نو اوس نو دخل کو غصه زایده دا یواز سګنی غصه نه ده
یعنی دا دی وی فشار دا دی وی فشار دی وسیله په توګه کار ورکولای شي چې د پاکستان محصولات هلته خراب شي لکه څنګه چې د افغانستان محصولات خراب شول
اوی به اوس امکانات پر جوی تجار بیمه هم لری آلتا دی پروسیس امکانات هم شده ده تازه مسئولات او اندازی پروسیس که وی که اولیشی اچار و مربا دست جوری او بل داده چه اوی خلیج ده هم خوش آید دی افغانستان پا اندازه ورد دیر اقتصادی نوی اما اوی به هم پر تجارت که تر من نه اوی خلی امتیاز دیر لری امکانات و اغ لری چه متضرر کی گو منگه دیر متضرر کی گو
کور موادن انصاری سیب رسر وصل ده انصاری سیب د دې اوریدونکو د دوړو اوریدونکو غوښتنه دا و چې افغانستان د پاکستان سره د ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي په دې خاطر چې وایي د افغانستان د میوه او د محصولاتو وخت تیر شو اوس د پاکستان ورده میکوي چې افغانستان په پاکستان باندې فشار راوړي دا ګټه کوي انصاری سره مونږ تاسو اورو مېرمنې وکي سوال مو واورید دوی سره خو دا اړیکه نشو فکر کوم چې په اړیکه کې ډیره زیاته ستونزه ده او کېدای شي چې دا مسله زر بیا حل نشي ولی په هر صورت لنیکه مرغه پوهن صاحب دودیال را سره دی دودیال صاحب تاسو خو مهرباني وکړئ موږ خپلو سپارښتنو ته چې څه باید وشي چې دا مسله څنګه حل شي د دې لپاره چې هغه درې یادونې چې تاسو کوئ هغه هم په ځای پاتې وي له افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنز د فشار وسیلې هم وی د افغانستان له لوري او د دې ترڅنګ د دوار د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو ترمنز دغه اړیکې هم خراب نشي د حل لاره څه ده
دا مهمه خبره ده ډېر په دې باندې ټینګار کول چې تا بندرونه او دالارې د قطعي بندې شي دا د ولسونو په تاوان ده ځکه چې دوی غیرې د تجارت نه نورې اړیکې هم لري او دا په ډېرو سختو حالاتو کې هم خلک تلل او راتلل په مختلفو لارو دوی خپل انانوي لارې هغه پېژني اما ورته ډېره سخته تمامېږي دغه ده خو خاصتا د تجارت او زموږ د تولیداتو په هکله باید ووایو موږ هم باید یو څه ملا وتړو موږ باید د خپلو باغدارانو لپاره اتحادیه جوړې کړو د باغدارانو اتحادیه د دوی لپاره باید موږ بیمه رامنځته کړو چې دوی خپل تولید نه مخ وانړوي بل دا ده چې پروسس ته موږ ملا وتړو زموږ ډېر محصولات چې پروسس کېدلی شي دا ډېرې عنانوي طریقې د پروسس له مثلا تاسو ووایم دا 45 کاله مخکې به رومي بانجان وچېدلی دا په جلال آباد کې په قندار کې په کابل او په مزار کې به بازارونه وچ رومي بانجان به خرڅېدلی هغه به بیا میچل کول تر دغه ګټه او خوند او مزه به ډېره زیات وه حتی پیاز تور بانجان خټکی دا ټول وچېدلی هغه طریقه کې اوس نشته ده اوس مدرنې طریقې راغلي دي دغه ټول محصولات موږ په بهترین
شکل سره مخکې مو یادونه وکړه د پیازو مسله چې د افغانستان د پیاز د حاصلاتو وخت چې نو صادریږي پاکستان ته بیا له هغه ځای نه بیرته په بل سیزن کې یا په بل موسم کې بیرته افغانستان ته راځي نه د افغانستان خپل پیاز پاکستان په خپلو امکاناتو په افغانستان بیرته خرڅوي د دې لپاره اوس که یو سردخانه وي دلته مثلا خو ته کولی شي چې وې ساتي
ام دا خبره مې د سرخانی مې نه یوازې د پیازو پاکله د ګازر او د شلغمو د ټولو پاکله مې اوس تاسو ته عرض کوله یو مې د پروسس خبره وکړه نو پروسس صحیح ده چې یو څه ټکنالوژي او مهارت ته به ضرورت کوي خو بالاخره باید موږ دا پیدا کړو چې د دې لپاره تدبیر ونیسو ځکه دغه چېرو شلو کلونو کې بدیلو لارو ته زحمه او خواري وشولې بېلابېل هوایي میدانونه او کارګو هوایي تام جوړ کړل پروسس هم دغومره ده یو څه سرمایه به غواړي مهارت به غواړي اما د دایم دپاره زموږ مشکل پیاکي کیږي. سردخانی یو څو ولایتونو کې میدان وردګ او په دې کې چې ما خپل لیدلی لغمان کې ډېرې ښې اساسي سردخانی جوړې شوې او خلکو څخه ګټه اخیستله، خو هغه په موږ حالت همداسې جای په جای پاتې شوې. بیا یې وزارت زراعت چې هغوی یو مستقل ریاست توضیف کړی وو، هغو قطعا دا موضوع ترتیب نه کړله. سردخانه یې بله لاره ده، یو بله لار چې موږ ترېنه غافل یاسو، دغه ریل چې راځي او د کارګو خارجي تجارتي مالونه چې راوي، دا بېرته تشې زیږیاتره دي. دی دغه دغه دولت دې ته متوجه شي چې دا ایران ته هم بېرته تشې وي، او دا هغه بل چې دا حیرتان نه تېري شمال یا ګاونډیانو ته، او بیا هغه د چین ریل هم چې په څومره وقفو کې اوس راځي، پخوا خو زما رو پاسه که هم یو زده ها کرد در طور دیده در دبی برزه تشیزی دیدین هم در غوی بگرده ده هم زمن بگرده ده در هم امکان نشتره
دستانه که دیشی در دیبانده لگ نور شرح هم ورکی لطفاً پوهان صاحب چی در چنگه که دیشی باید در افغانستان و سنی واکمن لمن در منزنه اسیا له هیوادونو سره ول چین سره خبری او کی ورته وایي چې زمون مسئولات در واخلی په دغه وخت کې په دغه مره روپیو
دغه هر واگون د دوی چې هلته ډکېږي مبدا بندر کې دې مقصد تر بندر پورې، دا هر واگون د حجم د لحاظه او د شامل و اقرامو د لحاظه پلان کې شامل وي. هلته کله چې دا ریل هغلته توقف کوي مبدا بندر کې څو واگونونه دي، کوم کې کوم اجناس دي، څومره اندازه پورې چېرته انتقالېږي، موږ د دې خانه پلان نه لرو. که موږ هغوی سره پلان جوړ کړو بل مقابل او ته وایو چې ستا په دغه تاریخ باندې دا راځي، دغومره واگونونه دي، دغومره جنس ستا اخلو، ولې په همدغه ځای کې به زموږ دغومره جنس پلانه شي موجود وي چې بېرته ته دا کې زموږ د خانه پلان نشته ده. موږ منتظر یو چې هغه راشي تخلیه شي بېرته لاړ شي غافل یاست.
دا خو به دې او بخې د ترانزیت پیسې هم لوړوي.
دا خو دا خو ګټه هم درو کړه. دا خو ترانزیت خو به دغه وشو په موږ باندې حساب شو، ځکه چې مال موږ تر هغه وارد شو کنه، او د بیرته د لیږلو هم یو سهمیه باید موږ پرې کړو. خو بیا د عمر زموږ ګټه ده، زموږ محصول چې دا میوه ده دا په خارج کې ډېر شهرت لري. اوس دغه د پلان برخه دا دولت پورې اړه لري، اما دغه تجارت چې اوس روان ده او مشکل حل کوي، دا تجار دا نوښت کړی ده، تجار د دغې لارو نه استفاده کوي. موږ دغه دولت څه تدابیر په مجموع کې نه دي. او بله خبره دا ده چې دغه د ترانزیت مسله هم موږ د دې دپاره دلته قراردادونه دي نړیوال وګوري، دا نشي کېدلی. دلته دغه یو هغه تاسو ته LDCT دا خاص د پرمختیایي هیوادونو او کم پرمختللو هیوادو لپاره لیز ډیولپمنت کانتریز، د دې په نفع باندې یو کتاب یو نړیوال سازمان هغوی پرېکړه وکړله چې موږ ته امتیازات شته ده، خو په دې شرط چې موږ د هم د WTO امتیازاتو نو سهولتونو استفاده وکړو.
د تجارت د نړیوال سازمان
او د تجارت نړیوال سازمان ورلد ټریډ اورګانایزیشن دا او دا بلغه ټي آی آر چې دا هغه ده موږ دې نه چې وکړو. د دې لپاره نو افغانستان په دغه منطقوي سازمانو کې غړی ده.
مننه
چې هغه
دودیل صاحب او بخیر چې د خبرونه دقیقې ډېرې کمې پاتې دي، لطفا دا هم راته ووایاست چې په ترانزیتی پر راتلونکو ترانزیتی موافقه کې که چیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک کیږي، یعنی دا اوسنۍ موافقه باطلیږي او په نوې موافقه باندې سلا کوي دواړه هیوادونه، کوم مطالب باید ورزیات شي؟
تر ټولو نه مخکې موږ باید لا بیګري وغه تاسو ویلې چې کېناستلو ته چې هغوی سره کینو، ډېر جرار او ډېر تکړه خلک انتخاب کړو چې هغوی په تجارت او په اقتصاد باندې پوه شي. د خپل افغانستان دغه د تجارت عنعنوي سابقه هم ورته معلومه وي، او دا زموږ تولیدات او موسمونه دا ټول ورته معلوم وي. دوی به اوله دا خبره کوي چې د کراچۍ او پورت قاسم نه به زموږ د تجارو مال فوراً بید موانعه اونا، البته ده قانون سرسن به ترخیص کیگی چه التا وقت پکیر نشی او خپل ارزش الله سوار نکی او دا اضافی مرزا کلمی دینی. دوام خبر بیا هم پا دیتا کس که ده خپلو لارو پخاطر او ده هر نوع جعل ده مخیمی پخاطر اضافه بار ته مونږ اجازه ورنکو. خیر د پروا نه کی مونږ به دوی وسایل پریږدو چې راځي ترمدیز پورې بندرو کې به نه بدلوو وسایل نقلیه نه به یې تخلیه کړو، اما اضافه بار اجازه نشته. د قانوني بندري اصول کوم چې دي د ګمرک هغه به په باندې تطبیق کیږي. دا به په کلکه ترې غواړو او مونږ هم حاضر یو
افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیالو چې د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوس خبرې کولې. البته له دې مخکې د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري هم په خبرونه کې راسره و. د دوی سره په اړیکو کې یو څه لانجې وې، دوی په افغانستان کې اوسي او په اړیکه کې یو څه لانجې راغلي، نو په دې خاطر له تاسو بخښنه غواړو چې یو څه په ټیټ کیفیت باندې د دوی خبرې تاسو ته وړاندې شولې. زه احمد تکل اجازه غواړم د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.